د امریکا غږ دیوان نننۍ خبری خبرونه مهم سرټکی. د کال 2009 تر 2010 پورې د چین پرمختیایي پروژو په اړه د ایډ ډیټا په نوم ادارې خپل جاری شوی رپورټ کې ویلي د چین د بینکونو لخوا په درنو سودونو قرضو ورکولو د درېمې نړۍ هیوادونه د قرضو د سخت بوج لاندې راوستل شوي. او روسیې د طالبانو تاجکستان ترمنځ د تاوتریخوالي کمول غوښتنه کړې. روس وایي داسې رپورټونه ورته ترلاسه شوي چې افغانستان او تاجکستان یو بل سره په ګډه پوله په ګڼ شمیر کې پوځونه ګمارلي دي. بل اړخ ته د تورخم په پوله د افغانستان نه پاکستان ته راتلونکي کسان وایي د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته ورته پېښور ته خپل مریضان د علاج دپاره راویستل ګران شوي. او د افغانستان د اقتصاد او د طالبانو مالي سرچینو باندې هم رپورټ لرو. د تفصیل لپاره راسره ملوسی.
ستریم شي دا د وایس اف امریکا دی ودا نن د جمعې ورځ د کال 2023 د اکتوبر د میاشتې لومړنۍ نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. د چین چې کومه پروژه ده په بی آر ټی بی آر آی د کال 2009-2010 پورې د چین پرمختیایي په پروژو اړه جاری شوی رپورټ کې ویلي چې د چین د بینکونو لخوا په درنو سودونو قرضو ورکولو د درېمې نړۍ هیوادونه د قرضو د سخت بوج لاندې راوستل شوی دي. په دې اړه باندې څېړنه اخلو زموږ سره د ډیوا همکار او څېړنکار محمد اکرام موجود دی. هغه ترکلی وایو ستړی مشې په خیر علي. محمد اکرام
ډېره مننه.
محمد اکرام صاحب څنګه چې دا رپورٹ کې ډېر ستر خبرې شوې دي، دا رپورٹ چا جاری کړی دی، د کوم ادارې لخوا جاری شوی دی، او په دې کې په دغه پروژې باندې کوم مهم ټکونه شوي دي؟
نصر الله صاحب، دا رپورٹ د ورجینیا یو سکول دی، کالج آف ویلیام اینڈ میری. دی په سلورو کالو کې په دې رپورٹ باندې کار کړی دی. په دې کې 115 کسانو برخه اخیستلې ده، یعنی د دې لپاره ډېر تحقیق شوی دی. او په دې کې د 115 ملکونو ډیټا یا معلومات راغونډ کړي شوي دي. د دغه ادارې نوم دی ایټ ډیټا. او په دې کې دغه ټول تصویر ورکړل شوی دی چې چین د کال 2000 نه تر د کال 2000 ولسم پوری څومره قرضې ورکړې دي، څومره ژمنې کړې دي، او د دغه قرضو لپاره څه شرطونه دي. په دې کې غټه غټه خبرې کومګ وایو، خدای راکړي د دې قرضو چې کم د سود شر ده هغه ډېره زیاته ده. د دې موازنه د غربي نړۍ د قرضو سره شوی دی چې هغه په کومو شرطونو باندې قرضې ورکوي، هغه تقریبا 1% وی سود شره. او د چین هغه تقریبا ډېره زیاتره په نړیوال سطح کې وکته شي 0% هغه په کومو شرطونو باندې ورکوي. د دې نه علاوه د دې په عمل کولو باندې خبرې شوې دي چې آیا دغه پیسې ورته کیږي، دا قرضې چې کمی منسوبې دي هغه څومره عملی کړل کیږي، او دغه قرضې بیرته واپس اخیستلو لپاره چین غریب ملکونو ته کم شرطونه مخې ته اخودي دي. او اوس پورې چې کوم قرضې غریب ملکونو ته ورکړل شوی دي، د دې په وجه باندې هغه غریب ملکونه چې زیاتره په افریقا کې دي او په ایشیا کې دي، هغوی د څومره مالی بوج سره مخ دي.
اکرام صاحب، پاکستان خو هم د سی پیک د پروژې لاندې د بیلټ اینڈ روډ چې کوم د انیشیټیو ده د چاینا د دغه برخه ده، پاکستان ته خو هم ډېرې قرضې ملاو شوې دي. نو په دغه قرضو باندې نیوکې څه شوې دي چې په دې کې دا صحیح ورکړې دي کنه په دغه باندې هم څه زیات سود اخیستل کیږي؟
د ډېر وخت پورې پاکستان ته چې کومې قرضې ورکړل کېدلې، د دې د شرطونو معلومات نړۍ ته نخ کار کول کېدل. په دې باندې ډېر زیات نیوکې په امریکا کې په آی ایم ایف کې کېدلې چې دغه قرضو شفافیت هغه ښکاره نه دی دنیا ته پته نه لګي چې دا په کومو شرطونو باندې ورکړل کېږي. اوس دا ښکاره شوله چې چین پاکستان ته کومې قرضې ورکي، نو دا قرضې دي، دا ګرانټس نه دي چې ګینې واپس پنه اخستل کیږي. او بل چې کومه قرضې ورکړل کیږي نو دا کمرشل لونز دي، تجارتي قرضه چې څه ته وایي. نو تجارتي قرضه اکثر په زیاته شرح باندې ورکړل کیږي. او د دې یو بل مطلب دا هم دی چې ته چاله قرضې ورکې نو هغه ته په د دې د پاره ورکې چې تا ته ګټه ورسي، یعنی چینایي کمپنۍ کوم چې حکومتي ادارې دي هغه د دې د پاره ورکې چې هغوی د دې نه ګټه ترلاسه کړي، نه چې کم کس یا ملک یا ادارې دغه قرضې اخلي د هغوی د ترقی باعث وګرځي. نو د دې له وجې چې کوم قرضې دي د هغې شرم کودلې شوې ده، هغه ډیره زیاته ده، دا 3.6% ده، او دا خوښه 4% ته نږدې ده. بل غربي نړۍ یا IMF یا نور ملکونه چې کومې قرضې ورکوي هغه تقریبا د 1.5 کالو یا د 28 کالو پورې دغه قرضې واپس اخیستلی کیږي، او د سود شرم هغه 1% ډیره کمه شروي. خو د چین چې کومې قرضې دي هغه چې واپس اخلي نو یو په شرح د سود سیوا ده، او بل د 2.2 کلونه خودلی شوي چې په دې کې دا قرضې واپس اخیستل کیږي. نو د دین سره سره په دې باندې بل لوی چې کوم نیوکی کیږي هغه د دې امپلیمنټیشن دی، یعنی په څومره وخت کې چې دا منصوبو لپاره ورکول کیږي هغه منصوبې په هغه کې 10% خو شاغه مکمل شي، او باقي چې کوم وخت باندې دغه منصوبې سرته رسیږي هغه واده نه پوره کیږي.
اکرام صاحب، دا یوازې چین چې کوم دی دا په خپل سیمه کې یا نږدې چې کوم گاونډي هیوادونه دي دوی ته قرضې ورکوي کې نه، دا په نړۍ کې نورو هیوادونو او کومو هیوادونو ته قرضې ورکوي؟ او بل دا چې په دې رپورټ کې یا په دې کې داسې مهم خبر راوتې دي د قرضو په اړه باندې چې کوم هیوادونو ته ورکول کی؟
او په دې کې یو خدای چې د افریقا ډېر ملکونه دي، غریب ملکونه دي، وړاندې په سر کې مونږ ویلي چې دا 115 ملکونه دي، د افریقا ډېر ملکونه په دې کې شامل دي، او هغه ملکونه چې هغه غریب ملکونه دي. د زه د هغې چې څومره قرضې دي د هغې د حجم نه تاسو اندازه لګولی شئ چې په افریقا کې دا 200 ارب ډالر بیلابیلو ملکونو ته ورکړل شوي دي. په ایشیا کې دا د افریقا د قرضو 90% جوړیږي، د چین د قرضو 90% جوړیږي. په ایشیا کې 60% پروژټونو ته دا قرضې ورکړل شوي، خو د ایشیا 60% پروژټونو ته دا پیسې ورکړل شوي. په ایشیا کې بیا دا 200 بلیونه جوړیږي. نو په ایشیا کې مقدار سیوا هم دی. په دې کې لاوس، انګولا، قرغیزستان، جبوتی، سرینام، مالدیف، کانګو دا ملکونه خودلی شوي دي. خاص کر دغه ملکونو چې کم ذکر شوي دي، دغه ملکونو ته چې کومه قرضه ورکړل شوي ده نو دغه ملکونو د جی ډی پی یا مجموعي آمدن د 10% پورې جوړیږي، په ځینو وختونو کې د دینه هم سیوا کیږي. او یو بل نیوکه چې په دې باندې کیږي هغه داره چې چین د دې قرضو د بیرته اخیستلو لپاره ګارانټي سه خوده دي، هغه ډیر زیات د نیوکو لاندې راغلي دي چې چین لیکوئډ اسټس هغه اساسي چې هغه په کیش یعنی په نقدو کې په اسانه باندې بدلول کیږي هغه د ګارانټي په توګه باندې خوده دي، د تا کولټرل ویل کیږي، یعنی د هغه ملکونو چې کم آمدن دي هغه د ګارانټي په توګه باندې خوده دي. او په دې کې خاص کر هغه سيزونه نېچرل ریسورسز یا قدرتي وسایل چې هغه د چین سره د نن نشته لري هغه په کې د ګارانټي په توګه باندې خوده دي. نو دا یو ډیر غټه پوښتنه را اوچتوي چې چین دغه ملکونو په نېچرل ریسورسز یا قدرتي اساسو باندې کنټرول ترلاسه کولو لپاره هم دا د یو دام او د جال په توګه باندې دا قرضې نور ملکونو ته ورکوي. او دی وای چې دا قرضې دا چین چې غربي نړۍ څنګه ورکوي دا دغه نه بالکل بدلې دي، ځکه چې پای کې داسې سخت شرطونه نوي څنګه چې چین یې کوي.
ها اکرام صاحب، چې دومره زیات ملکونو ته قرضې ورکول کیږي او بیا دومره سخت شرایطو باندې، نو مغربي نړۍ او امریکا په دې اړه باندې څه وایي، او د دوی د دغه پروژې په مقابله کې څه مخکې څه پلان لري؟
امریکا او غربي نړۍ په خپل هم ډېر پلانونه لري، لکه اوس د امریکای صدر جو بایدن هغه په خپل یو منصوبه اعلان کړی دی، د هغه منصوبې لاندې بیلډ بیک بیټر ورلد په نوم سره B3W مرتوي، چې هغه ملکونه چې غریب دي هغوی ته قرضې څنګه دوی ورکي. د دې شرطونه هم ډېر ښکاره دي، دا غربي نړۍ چې کومې قرضې ورکوي د هغې شرطونه ډېر واضح دي، ډېر ښکاره دي چې په کومو شرطونو باندې بیرته دا قرضې واپس اخیستلی کېږي. هغه شان هغه ملکونه ټریک کېږي نه، یعنی د دې لاندې نه راوستلی کېږي، که ته مالې دا قرضې واپس رانه کړې نو زه به ستا په دې آمدن باندې کنټرول ترلاسه کوم، یا د دې برخه به زما په کنټرول کې وي. دا یو به دا هم وایو چې دا د دې لا شروعاتي آغاز دی، د دې پته به ډېرو وروستو کلونو کې لګي چې څنګه چین ته دا قرضې نه واپس کیږي، او د دې په ځواب کې چین څه ګامونه پورته کوي. غربي نړۍ د ډېر وخت راهسې دا قرضې ورکوي، نو هغه شان د هغه ملکونو کم ریسورسز غربي نړۍ نه دي نیولي، بلکې هماغه قرضې ورته په دوباره بیا په نورو شرطونو باندې د اوږدو مودو لپاره وغځول شي چې هغه قرضې بیرته ورکړي، نو دا او ځینې وختونو کې دا قرضې معاف هم کړی شي. نو امریکا بیلډ بیک بیټر په نوم سره یو لوی پلان لري، او د دې سره د ګلوبل ګیټ وے پروګرام په نوم سره د یورپي اتحاد سره هم پروګرام لري چې دغه ملکونو ته قرضې ورکړي. او د امریکا صدر جو بایدن په خپل باندې په خپل وینا کې د چین د پی آر آی یا بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو په دغه منصوبه باندې ډېر لوی ټکونه هم کړي، او په دې کې دا هم ویلو چې په دغه منصوبه کې په لویه کچه باندې کرپشن یا درغلي هم کیږي.
محمد اکرام صاحب، ډېره زیاته مننه د وخت را کولو، معلومات شریک کولو.
ډېره مننه تاسو.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
دا وایس اف امریکا دی ودا خبری خبرونه لا دوام لري. د طالبانو پر ټولنی پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې په کابل کې خپل سفارتونه بیرته پرانیزي. په کابل کې د امریکای په ګډون اکثرو هیوادونو خپل سفارتونه په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول وروسته بند کړی وو. بل لور ته د دفتر خارجه د قطر د دفتر خارجه وزیر په خارجه وزیر په افغانستان کې د جنکور تعلیم د مخنیوي په اړه اندېښنه څرګنده کړې، او له طالبانو یې غوښتي چې هغوی سکولونو ته پرېږدي. په دې اړه درته نور تفصیل بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې، او له پاکستان، ترکی، چین او روس پرته د نورو اکثر هیوادونو سفارتونه لا هم بیرته نه دي پرانستل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ملا امیر خان متقی پرون په کابل کې د بهرنیو ډیپلوماټانو یوې ډلې ته د میلمستیا ورکولو په مهال وویل طالبان غواړي چې د ښه حکومت کولو لپاره په کور دننه د سیمې له هیوادونو او نړۍ سره یو نوی سیاسي باب خلاص کړي. امیر خان متقی او د افغانستان د وزیر اعظم مرستیال ملا عبدالغنی برادر دواړو د بهرنیو ډیپلوماټانو میلمستیا ته ویناوی وکړې. متقی په خپلو خبرو کې وویل حکومت یې د نورو د غوښتنو او ګټو درناوی کوي، او له نورو هم د متقابل احترام تمه لري. نوموړي وویل موږ نه یوازې د امریکا له متحده ایالاتو سره، بلکې له ګاونډیو هیوادونو، اسلامي نړۍ، خلیجي هیوادونو، د سیمې له هیوادونو او له یورپي هیوادونو سره هم د متقابل تعامل او مشترکو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې غواړو. ملا عبدالغنی برادر هم غونډې ته په وینا کې د امیر خان متقی خبره تکرار کړه او ویل حکومت یې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. برادر وویل که کوم هیواد له طالبانو سره څه ستونزه لري دوی تیار دي چې د خبرو او مفاهمت له لارې حل کړي. عبدالغنی برادر په خپلو خبرو کې وویل زموږ حکومت چاته د ځان رسولو څه اراده او پالیسی نه لري، بلکې یو سولیز افغانستان لیدل غواړي چې زموږ خلک په کې سوکاله ژوند وکړي او پرمختګ وویني. ملا عبدالغنی برادر تم څرګنده کړه چې په کابل کې به نور بند سفارتونه هم بیرته پرانستل سي، ځکه چې وایي دوی یې د امنیت ډاډ ورکوي. د طالبانو مشرانو په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې پرون یو ځل بیا د ګوتو په شمیر افغانو ښځو په کابل کې د نجونو د تعلیم لپاره احتجاج کړی، خو د رپورټونو له مخې طالبانو یې مخه نیولې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو لخوا د نجونو پر تعلیم پر نایلان سوی بندیز اندېښنه څرګنده کړې او دا یې د پرشاتګ یو ګام بللی. قطر هغه هیواد دی چې طالبان پکې له اوږدو کلونو راهیسې سیاسي دفتر لري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی پرون په دوحه کې د یورپي اتحاد د بهرنی پالیسۍ له مشر سره ګډې خبرې غونډې ته وویل په افغانستان کې ورستي اعمال چې موږ له بده مرغه لیدلې ډېر زړه ماتوونکي دي او د پرشاتګ نښه ده. عبدالرحمن ال ثانی له طالبانو وغوښتل چې د خپل اسلامي نظام لپاره دی د قطر ماډل وکاروي چې له ښځو او نجونو سره څه ډول چلند پکې کیږي. وای قطر هم اسلامي هیواد دی خو په حکومتي ادارو او د لوړو زده کړو په برخه کې تر سړیو ښځې ډېرې په کارونو بوختې دي. بارکوال میاخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگتن.
د دیو سره اوسې دا وایس اف امریکا دیو دا تاسو د طالبانو په اړه باندې رپورت وړل چې نړۍ ته وایي چې خپل سفارتخانه واپس کول او کوي. بلخو د تاجکستان او د افغانستان په پوله باندې پوزونه زیات شوې دي. روسوي روس ته خبره هم کړه ده چې په دغه باندې غک کړه په دوانو هیوادونو باندې چې دغه تاوتریخواله دي کم کړي. په دې اړه باندې نور څه تفصیل تاسو ته بختور شاه وړاندې کوي.
روس وايي داسې رپورټونه ورته ترلاسه شوې دي چې افغانستان او تاجکستان یو بل سره په شریکه پوله په ګڼ شمیر کې پوزونه ګمارلې دي. د روس د خارجه چارو د وزارت یو چارواکي الکسی زیتسوف وايي موږ د تاجکستان او افغانستان زیاتېدونکو تاوتریخوالي ته د اندېښنو په نظر ګورو، په داسې حال چې د دوړو هیوادونو مشرانو د یو بل په ضد سخت بیانونه ورکړي او داسې رپورټونه هم راغلي دي چې دوړو ملکونو په شریکه پوله خپل پوزونه زیات کړي دي. د طالبانو معلومات خای یوازې په گاونډي تخار ولایت کې په زرګونو خصوصي عسكر ګمارلې دي. منګه په کابل او دوشنبه غک کړي چې خپلو کې شخړه د خبرو د لارې هوار کړي. روس په تاجکستان او افغانستان غک کړي چې خپل کښاله په خبرو حل کړي. تاس خبری ایجنسی د خبر د روس د خارجه وزارت په حواله خبر کړي دي. د تاجکستان صدر ایمان علی رحمان د طالبانو لخوا ټاکل شوی پارلیمان په رسمیت د منلو نه انکار کړي او د طالبانو لخوا د پنشیر ولایت په زور د نیولو غندنه هم کړي، چرته چې اکثریت د تاجک وګړو دي او د طالبانو په ضد مظاهره کوي. طالبانو د تاجکستان په تبصره سخت برګون خودلې او دغه د افغانستان په کورونو چارو کې لاسوهنه بللې ده. په افغانستان کې تاجک د ټوله آبادی څلورمه برخه ده، ولې د طالبانو اکثریت پښتانه دي چې په افغانستان کې اکثریتي ډله ده. د روس ریا خبری ایجنسی د طالبانو د وایان بلال کریمی له قوله د دغه خبر تردید کړي چې ګنی دوی د تاجکستان سره په شریکه پوله د خپلو عسکرو شمیره زیاته کړي ده. د تاجکستان خارجه وزارت لاره دغه رپورټونو په اړه سندې ویلي، خو د تیری شورو او زیارت په ورځ وي د افغانستان سره سلما په دوه صوبو کې فوزی پریډونه کړي. تاجکستان کې د روس یو لوی فوزی اډه هم ده. د امریکای د دفاع وزیر لایټ آستن شروع په ورځ د افغان پایلټانو په تاجکستان کې په پاتې کېدلو اندېښنه ښودلې ده. څوک چې امریکای تربیه کړی او په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته سره د خپل جنگي جازونو او وسلې تاجکستان ته تښتیدلی وو او هله تخکیل دي.
د دې ویلي دونکو تاسو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي بي پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د ریوا خبری خبرونه لا دوام لري. د امریکا د پوځي مشرانو د امریکا ایوان نمائندگان ته ویلي چې په افغانستان کې د امریکا ماته خوړل د تیرو شلو کلونو د ناسمو پریکړو او خرابې منصوبه بندۍ نتیجه ده، او د دې یوازینی علت په پاکستان کې د طالبانو پناه ځایونه نه دي. شیډونکي په دې اړه باندې سوي تاسو ته د اسلام آباد څخه ارشد حسین په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ورسپانې ډان د رپورټ تر مخه د امریکا د نمائندګانو د ایوان آرم سرویسز کمیټې ته په خپل اوسنی بیان کې د امریکا د پوځ اعلی چارواکو د پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ د انتظامی لخوا د طالبانو سره کړې لوزنامه باندې هم د تیر اگست په میاشت کې د کابل د سقوط تور لګولې، او د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی په افغانستان کې د شلو کلونو پورې د امریکا د موجودګۍ دوران د طالبانو پاکستان ته د تښتېدو مبینه قابلیت یو ستره ستراتیژیکي مسله ګرځولې. مارک میلی کمیټې ته ویلي چې په پاکستان د طالبانو د پټو ځایونو په موثره طریقه مخه نه نیول یو ستره ستراتیژیکي مسله ده، او موږ لا په حقیقي مانو کې د دې د هواري ضرورت دی. مارک میلی دا غوښتنه د نهې په ورځ د سینټ د غونډې دوران هم کړې وه، او ویلي چې موږ له د پاکستان د پناه ځای په توګه د کردار په خشان جاج اغستل پکار دي. د امریکا پوځي چارواکو دا خبره وړاندې ورځ د امریکا په سینټ کې د دوی ریپبلیکن سینیټرانو لخوا د هغه قانوني مسودې د پیش کېدو روس ټوکړي چې پکې د کال 2001 او 2022 دوران طالبانو ته په مبینه توګه د پاکستان په ګډون د نورو سرچینو لخوا د ترلاسه کیدونکو امداد د جاج اغستلو غوښتنه شوې ده. په دغه قرارداد کې په پاکستان باندې د بندیزونو لګولو هم مطالبه شوې ده. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید وایس اف امریکا ډیو ته وایي د جنرال مارک میلی د پاکستان د کردار په حواله بیان د هغه د پوځي دندې سره سمون نه لري، او زیاتوي کومنګ د بلینکن او آستن بیانونو ته وګورو نو هغه د پاکستان لپاره یو واضح پیغام لري.
زما خیال لري چې دا کوم د غروان په دی په پابندیان هم د یو صدر لپاره د اختیار ورکړي چې هر تاسو وخت خو د پاکستان د رول اساس کوي چې کوم د امریکای فیوچر کوم ډیزاین دی په ریجن کې کنه، او ډیزاین خو جی پولیټیکلی د چاینا خلاف هم دی او په افغانستان کې دی د انډیا سره دغه ریلیونس دی. اگر ټول خبرې برازیلیا څخه بیا دی د فورن پالیسی او د امریکای کم سپورټ دی د آی ایم ایف او یا د فټ په شکل کې اگر هغه سره خامخټې دي کې په دغه دغه چې یو تاسو ګوره مخه سره د پاکستان لپاره ډېر زیات خطرناک خبره ځکه مخه سره په دې ټایم کې د پاکستان ډېر بد حالت په دې باندې دي کله چې سکیل ګوره 90 چې پاکستان دومره یوازې نه اوسو چې اوسې یوازې دي لکه اوس په سره زما خیال دي چې د چین تر مسلې دي د سعودي عرب تر مسلې دي نور ملکونو سره مسلې دي کنه، نو که امریکا چې په کتاب کې یو مو وکی او کوسا انټرنیشنل سانکشن پاکستان باندې ولري نو خیری دا به د دې خلک باندې ډېر خراب شي، ریاست خو خراب شي، خلک هم ډېر خراب شي.
د پاکستان خارجه دفتر دغه قرارداد ته خپل عکس العمل کې ویلیو چې دا د پاکستان په اړه غیر ضروري او د افغانستان په اړوند د پاکستان او امریکا د همکارۍ سره تصادم کې دی. د نړیوال چارو سیلانکار ډاکټر سرفراز خان وایس اف امریکا ډیو ته وایي د پاکستان سیاسي او پوځي قیادت په نړیوال کچ هیواد ته د ورپېښو چیلنجونو ادراک نه کوي. پاکستان دا وخت په اقتصادي توګه کمزورې دي، ګرانی خوره ده او ډالر په بره روان دي، او پاکستان دا فکر پکار دی چې حسینه امریکا بندیزونه ولګوي.
خو خاري ماته دا چې پاکستان د حکومت اندیشي کې هم عمران خان صاحب او هم زمون وزیران صاحبان او هم زمون د ایسای چیف صاحب دي هغه نه حکومت اندیشي کړي دا چې ځان ته پام کړي دي د ټول دنیا ځان ته پام کړي دي چې لکه چې دي په دې باندې خپل ځان سرخو غني چې دي افغانستان کې کامیاب شو دا وطن د پاره سړي خبره ده که سباله پکې سانکشن راځي که سباله پکې چې دي هغه وی چې هغه ملکونه یا هغه خلک سره سزاوار کیږي باندې بیا پکې زمون نمبر هم راځي
د امریکا د ګډو ځواکونو مشر مارک میلی د تیر شورو پر ورځ سینیټ ته ویلیو زما په اند دا شل کلن جنگ دی او دا په شلو ورځو یا په شلو میاشتو کې نه دی بیلل شوی او دا د تیرو پریکړو مجموعي نتیجه بللې وه او ویلیو د افغانستان په جنگ کې یو تیر وطن په لومړي پړاو کې د افغانستان څخه عراق خواته پام ګرځول وو پاکستان دریز لري چې طالبانو ته هیڅ پټ ځایونه نه دی ورکړي او د امریکا سره د ترهګرۍ ضد جنگ کې په ملګرتیا ورته هم ځاني او هم مالی نقصان رسیدلی
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو دا خبره خلکو سره دیږي
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن
ده هغه خبر پرو چې تاسو یې مهم بوله
دا څنګه په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
دا د وایس اف امریکا دی ودا خبری خبرونه لا دوام لري د تورخم په پوله د افغانستان پاکستان ته راغتون کی تنان وای د طالبانو په واک کې دراتلو ورسته ورته په خبر ته خپل مریضان د علاج لپاره راوستل ګران شوې دي دوی وای په پوله د راغتو د لپاره په ورځو ورځو انتظار کوي چې ځینې مریضان پکې په لار هم مړشي په خبر کې د شخصي روغتونونو یا هسپتالونو مشران وای د افغانستان نه راتونکو مریضانو کې کمی لوجي دوی د مالی مشکلاتو ښکار شوې دي او اکثر له هسپتالونو کې عمله کم کړې شوې او یا تنخواګانې کم کړې شوې دي په دې اړه تر نور تفصيل د سیمینا د دیوا خبريال ارشد مومن په دې رپورت کې وړاندې کوي
ډاکټران وای په خبرته د افغانستان نه د راتونکو مریضانو شمیر د وړاندې په نسبت رقم شوه دی د شخصي هسپتالونو تنظیم کوونکی وایي وړاندې به د دوی هسپتالونو کې نږدې 10% مریضان د افغانستان نو ولې اوس د طالبانو په واک کې راتلو او د تورخم په کوله دروختلو اجازه نه ورکول لوجې د غشمیر د نشټ برابر دی نواب خان د جلال آباد مخکله د کینسر ناروغ لور د پېښور یو شخصي روغتون ته راوسته ده دا وای د لور علاج د یونین کال روان دی خو په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتو روست ورته په تور خملار راتک سخت شوه دی او دوی د ډیرو کلونو پس په خبرته را رسیدلې دي
پرچین لا سره اسناد نه رب په خلم نه پاکستان رب په خدام نه طالبان دی خراب نه زی په پټک نه رب په خدام پټک به وه له ټکولو به او دې تکلیف سره وو
د طالبانو په واک کې راتلو روستو د صحت نړیوالو سازمانونو ویلیو په افغانستان کې د صحت نظام د لنګیدو د خطر سره مخ دی د افغانستان د لغمان اوسیدونکو عبد العزيز وای د مسی د سر علاج د سلو رومیاشتونه روان دي د طالبانو د کابل نیولو په وخت کې په کابل کې په هسپتال کې علاج کېده خو چې د صحت عملات د طالبانو دراتک خبر شو نو خپل کار یې پرې خودو او کورونو ته لاړو نو دوی مجبور شو چې د تورخم د لارې مریض په خبر تر وړي خو پاکستان ته د داخلي په وخت د ډیرو مشکلاتو سره مخ شوو او ګنشمیر مریضان د تورخم پولی تراغلی چې په ورځو پاکستان ته د داخلي لپاره انتظار کوي خو ډیرو کم مریضانو ته اجازه ورکړل کیږي چې پاکستان ته راوړي
او تورخم کې دومره مشکلات زیات دي چې د څه مریضان ما وویل چې ما ته په حالت کوما کې مرسل او بیرته یو سالور شپه او پنځه شپه په شپږو شپه هم انتظار وته کړو
او په خبر کې د ناتوس نومرو خپل مشر ډاکټر زیور رحمان وای د افغانستان د مریضانو راتک کمی دو سره دوی د معاشي مشکلاتو سره مخ شوې دي شخصي روغتونونه نشي کولای چې خپل عملیات ته مخاګانی ورکړي او نور اخراجات پوره کړي
هسپتالونو ته چې کوم دي هغه کیش انجکشن راځي ای سر دغه ډیر کار رواني هغه خو اوس بالکل ختم شو دویم پکې دا دی چې اوس سیټ کارت شروع شوی دی دا ډېر ښه پروګرام دی او هغه سره خلکو ته ډېره فائده ده خو آی کیم صدا سے پیچیدګانی دي چې هغه څنګه کول کار کول پکار دی هغه شاندې نکېږي نو پرایویټ هسپتالونو چې کوم دي هغه ته ډېر زیات فرق راغلی دی او ډېر ځګونه داسې دي چې هغه د بندیدو په حساب دی باز خلکو تنخواګانې کم کړې باز خلکو نوکریانو نه خلک وسل تک چې پوره کولی نشي
د افغانستان نه راتلونکي مریضان او ډاکټران وایي د تورخم په پوله راتلونکي مریضانو ته د خصوصي پاملرنه وشي پاکستان ته په داخلېدو د سختۍ له وجې ډېر مریضان د علاج نه محرومه پاتې کیږي او ځینې پکې ژوند له لاسه ورکي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
بلخوا په پیښور کې د پراپرټي کاروبار کوونکي وایي په خلکو کې د اوازه خوره شوې ده چې د پولي اخوا افغانستان کې چې کوم نوې واک راغلی دغه نورسته به ډیر افغان کډوال چې کوم دی هغه به دی خو راووړي نو د وژنه د کرایاني هم سیوا شوې دي په حیات آباد کې وایي هم کرایاني زیات شوې دي په دې اړه باندې عبدالرزاق تر نور تفصیل وړاندې کوي
کاروبار کونکو وای په افغانستان کې د سیاسي بدلون او د طالبانو له خوا د حکومت واک تر لاسه کول وروسته پاکستان ته د نوی افغان کډوالو د راتلو اوازې خورې دو سره په پیښور کې د کورونو په کرایا کې زیاتواله راغله د پیښور حیات آباد سیمه کې د کرایا کورونو کاروبار کونکو انجنیر محمود طاهر وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وای په حیات آباد کې د کورونو کرایا ځکه سیوا شوی چې زیاتره افغان کډوال په دې سیمه کې میشت دي او مالکان تملری چې نوی کډوال به هم په دې علاقه کې استوګنا پیل کوي
او هغه خلک مین ټارګټ چې کم دي زیاتره حیات آباد دي نو دې سره د حیات آباد پراپرټي ډیره زیاته اوچته شوې ده رینټوم زیات شوې ده لکه مخکې به چې مالک کم کور په 25,000 په کرایه ورکو هغه په 30,000 دے مکه بجے کم په 35,000 پکې رايو نو هغه اوس 45,000 دے
د کډوالو نړیوال ادارې یاد یونیسیار شمیري خای په پاکستان کې ريجستره شوی سده پاسه سوار لسلکه افغان مهاجرین جوان کوي او د غیر ريجستره شو کډوالو شمیره خواوشه سلور لکه خود لیکيږي د یاد ادارې نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه د خیبر پختونخوا په درې سلويخت کیمپونو کې سلور کم 50% کډوال ژوند کوي د کورونو په کرایا کې زیاتوالی په پیښور کې مشت د مختلفو علاقو خلک هم اندېښمن کړي دي په دې حق لا وایسا په امریکا ډیو نیوز سره خبرو په محل د شمالي وزیرستان عبدالرحیم وزیر ویناوا
بالکل موږ سره دا ویراشتا چې هر کدا خلک راشي نو دا کرایبا د کور مالکان زیات کوم باندې دا ایره د هر چا سره نن سبشتا او کاروبار د نش باروبار دی دلته حالات دا شایره غلی دی بس هر کرایدار په ویرا کې دی له کور مالک ورس په ورځ ورته کریز یا تاوی او د پښتنه سوک نشتا او کری سره سره د کور د کرایدار نه یو غټه مسله دا ده چې د کور مالک چې دی اغه یو پرسنټ هم کمیشن نه ورکي پراپرټی ته د کرایدار نه دا کمیشن وسولیږي او کرایا ورته زیاتیږي
په پیښور کې د 13 کالو راهسې د پراپرټۍ کاروبار کوونکې عبدالمالک وایي چې د کورونو په کرایا کې زیاتوالی سره نه یوازې عامولس متاثر کیږي بلکې د دې په کاروبار به هم خراب اثر پریوزي
دوه افغان مهاجرین نه درغلي چې هغه دومره زیات زیات پیسې ځان سره راوړي وي چې هغه په لکونو کورونه نیسي یا د پرمن دومره کرایه ورکوي خو مالک مکان یو ځل چې کرایه او چاته کړه آپ هغه بیا کرایه نه کموي لازمن دا وای چې را دا کور په 70,000 لګیدلې او به ته په 80 لګاوي 70 نه بلاند نه راځي دې سره د خلکو روزګار هم خرابېږي کاروبار هم خرابېږي خلکو سره دومره توان هم نه لري چې کریا ورکي او
یاد دی وی د پاکستان حکومت د کډوالو نړیوال ادارې یونیسیار د غوښتنې باوجود هم لانوی افغان کډوالو ته د راتلو اجازه نه دا ورکړي عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر
د افغانانو پر اتک باندې تاسو رپورت واوریدل چې کرایانی ورسې سیوا کېدل شي خو بلخوا په پاکستان کې د ډیرو کلونو چې کوم افغان کډوال اوسېږي د هغې ژوند په کیمپونو کې څنګه تیریږي تاسو ته موږ د پروند کراچۍ د یو کډوال کیمپ خبره کړې و نن تاسو ته د کوټې نه د کډوالو د ژوند کیسه کوو په دې اړه تاسو ته تفصیل حمید سمسور وړاندې کړي
دا د بلوچستان د لسو کډوالو پندغالیو زخه یو د سرانانو کیمپ دی چې د افغانستان د سرحدي پولي چمن زخه د نیوي کیلومتره په واټن باندې په 1901 کم اتیا کې د روس لخوا پر افغانستان باندې لبري د ورسته پرانستل سوې دی. دلته اوس هم د افغان کډوالو 15000 کورنۍ د کډوالۍ شپې او ورځې سبا کوي. درې دېرش کلن ظاهر پښتون د افغانستان د سرې پول اوسېدونکی دی. دای دلی زیږیدلی او خپل زده کړې هم دلی ترسره کړې دي. وی کچيري امنیتی وضع او د ژوند اسانتیاوي برابرې سي بیرته هم افغانستان ته د تګ لپاره لیوال دي.
خصوصا په سرپل کې چې نه زه خپل مزکی اداوري کوي سم بي سود ورته وای زموږ حالته 2500 جریبه مزکه ده چې دا اوس پیلن قبضه ده. پر هغه ځای باندې خلکو کورونه جوړ کړی دي، ځایونه جوړ کړی دي. کچيري په افغانستان کې د خیر سره د حکومت قائم او دائم سي او جوړ سي او موږ افغان کډوال په افغانستان کې ټک ټوک نه وي، نور موږ د پاکستان د خپل اسلامي ورور یواد څخه ته پمنه کو او خپل وطن ته ځو.
زال خان د افغانستان د شبرغان اوسیدونکو دی. ل څلور دیرس کلوزه خد دلته په دغه کیمپ کې استوګنه کوي. وی چې د ژوند زیاته برخه په کډوالۍ کې تیر کړې ده. کچيري په خپل حیوانات کې ودوی ته زمينه برابر شي نو ډیر به خوشاله وي.
اوس مرشمور دغه ته ګور شي وس د افغانستان نه ترسي دغه په تټو
کلن محمد آغا اسحاقزی له تیرو 25 کلو زخه دلته په بلوچستان کې د کډوالۍ ژوند کوي. وی چې هر کله کابل حکومت کډوال له پامه غورځولي دي خو له موجوده حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د بیا د ستنېدو او د ستونزو د هوارولو لپاره دي عملی ګامونه واخیستل سي.
باید د ماجورو زحمت تکلیفاتو ته دوی وګوري. د ماجورو هم یو استازی وغواړي، الته وغواړي مجلس ورسره وکړي. باید ودی و ته هم یو شوبه ورکول سي، وزارت ورکړي، بل شوبه ورکړي، هر شی چې ورکړي. باید د ماجورو سره دوی هم یو غمشریکي وکړي، پرې والاتې پښتنه وکړي، د ماجورو ستونزې وویني چې را دي سي ورته مجلس دی ورسره وکی، خبرې دی ورسره وکی چې د ماجرو څه حالات دی.
په پاکستان کې د افغان کډوالو څلور 50 کیمپونه موجودیت لري چې په دې کې رجسترډ افغان کډوال څوار لسلک دي. په غیر قانوني ډول باندې هم موجودیت لري. د کډوالو لوري وویل سو سي ديني خلک داسې هم دي چې په افغانستان کې لبارني پاوځ سره کار کړی وي. دوی اوس د ویری لسو بزخه له افغانستان څخه نور ایوادو ته د تګ اڅه کوي. ځینی د خپل اقتصاد او د روزګار له سبب زخه هم نه غواړي خپل حیوانات بیرته ستانه شي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
زما دا پوښ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د وایس اف امریکا ډیو ده. په جنوبی وزیرستان کې د زمکی خخ بمونو یا لینډ ماینز د وجنې کوم خلک مازور شي او نیمګړی شي نو هغه احتجاج کړو. بیا ټانګ ته دغه احتجاج راغزول شو. 15 ورځې وروسته دغه احتجاجي پرلت ختم شوه دی. دوی وایي چې د انتظامی سره مذاکرات کامیاب شوې دي. انتظامی هم تایید کړی چې دوی غوښتنې جایز دي او په دې اړوند اعلی حکومتونو ته سفارت سپارښتنې لیږل شوې او په راتلونکو څو ورځو کې به د ماین پاکولو کار پیل کړی شي. په دې اړه درته نور تفصیل عدنان بیٹنې وړاندې کوي.
په سنبی وزیرستان او ټان کې د 25 ورځو احتجاج وروسته د ځمکني مېرمنو کې معذور شوی کسان وروسته له هغې پټان ضلع کې خپل احتجاجي کیمپ وځنډولو چې دوی ته انتظامیه دوی د غوښتو منلو باور د یوې جرګې د لارې ورکړو. انتظامیه هم تایید کړه چې دوی غوښتې جایزې دي او په دې اړوند اعلی حکومتونو ته سفارښتنې لېږل شوي او په راتلونکي درې ورځو کې به د مین په پاکولو کار پیل کړی شي. په دې احتجاجي پرلت ناستو کسانو څلور غوښتنې کولې. یو دا چې لړمنه په ځمکه کې شخ پېنه دي په مکمل توګه له علاقې څخه پاکړې شي. د مین 14 ښارسي کسانو ته د علاج لپاره مرسته ورکړل شي. دوی ته د نوکرۍ یا وظیفې ورکړل شي او څلرم غوښتل دا کوله چې د کوم کسانو د سرو تاوان شوی هغه تاوان دې ورته ورکړي شي. د احتجاج ایو ګډونوال شهزاده مسعود اوویل دوی ته انتظامیه د دوی د غوښتو منلو باور ورکړي چې له هغې وروسته دوی دا احتجاجي پرلت د دوو میاشتو لپاره وځنډولو. هغه وویل که په دې موده کې حکومت خپلې ژمنې عملي نه کړي دوی به د دوو میاشتو وروسته بیا احتجاجي پرلت پیل کړي.
د دوو میاشتو ټیم هم ورکړه چې دوو میاشتو په دغه باندې عملي کار وشي. حتی خو تاییده وي چې کار نه وشي موږ به بیا احتجاج شروع کوي خپله پرلت. موږ مسله دا وه چې ورته ویلي دي چې لینډ ماینز ویک کم دغه د نورو چې کوم مزوران دي دغه نه په بل طرف ځان ته دي دغه ته د غوښه یې ځغانه لاو شي هر څه.
جنوبي وزیرستان د ځمکنیو مینو د ښکار شوي کسانو په 5 ستمبر احتجاجي پرلت پیل کړی و او هلته 22 ورځې احتجاج کولو وروسته دوی 2 ورځې وړاندې ټانګ ضلع ته رارسېدلي وو او د انتظامیه دفتر د ودانۍ مخې ته احتجاجان ډېره شوي وو. په دې احتجاج کې د لسګونو په شمېره معذوره کسانو ګډون کولو چې پکښې ډېر ورته پلاستیکي پښې او لاسونه هم لګېدلي وو. ویلې احتجاج دې لپاره کوي چې دوی ته حکومت ځانګړې پاملرنه وشي. انتظامیه وایس اف امریکا ډیو سره ایوا خبر پاڼه شریکه کړي چې پکښې د احتجاج کوونکو سره د دوی د غوښتو بړلو ژمنې شوې دي. ویل شوی چې د سیمې مشران دوی ته کومې سیمې په ګوته کړي هلته به د ماینونو پاکولو ټیمونه ورځي او له دې علاقې څخه به ماینونه په بشپړ ډول پاکوي. په لینډ مین کې معذوره شوو کسانو ته د مرستو خصوصي پیکیج او نوکریو دپاره صوبې حکومت ته او د سرغوړو تاوان دپاره د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم ای ته سفارښتنې لېږل شوې دي او په دې احتجاج کوونکو جوړې مقدمې هم ختم کړې شوې دي. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر خالد اقبال اوویل هیواد کې د وړاندې نه معذوره کسانو سره د مرستو حکومتي تګلاره شتون لري. خو څنګه دا خلک دریز لري چې دوی مېړنو کې معذوره شوي دي ځکه نو ځانګړې مرستې دې ورسره وکړل شي او ځانګړې مرستو دپاره بیا یوې جلا پالیسۍ یا تګلارې ته اړتیا لري او د دوی دغه غوښتنې د صوبې اعلی حکومتي چارواکو ته لېږل شوي چې د هغه ځای نه څه لارښوونه وشي په هغې به عمل کوي.
لینڈ مائن کلیئرنس تے دو دا ٹول خبر ہے ترے اوشولے مشرانو منس کے مونگ منس کے دے سرا کمرا مطالبات تھی کا دے روزگار والا کوٹا دا اسپیشل آسے ہوٹو 3% تک ادے زیادہ ہو جنہوں آگے دا پارا کیس جوڑا ول آگے کے کوٹا خود دے آلریڈی چکم ادشتا آگا ٹول ڈسٹرکٹوں کے اپلائی کی گی ہم دگا کوٹا دا مونگ دے سرا دا کمٹمنٹ کو چر دے بنے بنورم کروایا نہیں مونگ تیز ہو.
په جنوبي وزیرستان کې په کال 2009 کې د پاکستان فوج د وسلوالو پرضد فوجي عملیات کړي. خو ځای خلک وایي دغه عملیاتو پر مهال په سیمه کې پزمکه کې شخ بمونه پاتې شوي او وخت په وخت په خلکو چاودنې کېږي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د جنوبي وزیرستان په 2 سب ډیویژنو لده او سروکه کې د کال 2014 څخه راپدې خو نږدې 300 کسان د لینډ مین چاودنو اشکار شوي دي چې زیات شمېر پکې د زرانه او ماشومانو دي. عدنان بیٹنای ډیوا جنوبي وزیرستان.
د ډیو سره اوسې د وایس اف امریکا ډیو د تاسو د وزیرستان د لینډ ماینز یاد پزمک کې خخ بمی چاودنو په اړه چې کم زخمیان شوی یا معذور شوی د خلکو د احتجاج په اړه باندې رپورت واوري دوه وزو بل ته رپورت ته په خبر تاریخي بازار قصه خواني کې د هغه بمی چاودنې نه کال پوره شول د کوم پترس کې 200 وخت کسانو خپل ژوند د لاس اور کړو او سلونه سیوا کسان پکې زخمیان شوی وو. چاودنې کې زیاتره کسان هغه وو چې بازار ته د سودا اخیستو د پاره راغلي وو. دغه بمی چاودنې کې متاثر شوی زیاتره دکانداران وای وسه پوری حکومتي مرستونه محروم دي. په دې اړه درته نور تفصیل عثمان خان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د ډیوی ډیرو قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو د پیښور تاریخي بازار کې سخوانه کې ولاړیم. په دې بازار کې ډېری چاودنې شوې او له دې بازار دکاندارانو ته وخت په وخت باندې ډېر زیان اوریدلې دي. خو په دغه چاودنو کې نهه کاله وړاندې یو هغه دماکه وا چې دوه څلوېښت کسانو پکې خپل ژوند د لاسه ورکړی و. نن به د هغه کسانو سره خبرې اترې کوو څوک چې په دغه چاودنه کې اغېزمن شوي وو.
زه داسې وشو که زه بار ناست وم ملګري سره بېګنو رسمه کاغذ کلا هلته مې کاغذ کلا نو هلته څنګه پیالې ما ناست کړو کاغې څنګه پیالې ناست کړو نو یو بلاسټ وشو یو ګروپ غوندې وشو آکے زه پاسې دم نو روډ باندې رالم روډ باندې رالم زما غوګونو مګونو بالکل بند وي دومره پتہ لگے زما جسم کے جامع مامع نشتا اس پر زما جسم کے چہرے موجود دے دری چہرے دے ایکسرے ماسا موجود دے ایکسرے کے داسا واضح خاری حقائق دیتا دا چہرے دی نو امک دا کم دو کروڑ پچاسی لاکھ پچیس ہزار کم اعلان شوی ہو کھانا دا مارکیٹ باندھے آگے کسان دا پیسے ملا شوی دی سوک حقدار نہ ہوئے اگر ریکارڈ ماسا موجود دے اور سوک حقدار ہوئی آج تک یو روپے نہیں دے ملا اس سے تقریباً یو نم کال دو کال کور کے پروت ہوں کم کنڈیشن تھا سر ماں تصویر میں نے قتل ہی دکھانا یہ تصویر میں تھا اندازہ لگا ہوئے کہ یو سڑے دس سے پینسٹھ ٹانکے ملا باندھے لگے دلی وہ تن کو خبر نہیں لاز کو خبر نہیں دا دا گورے دا تقائم آگا کم زما کو خبر موجود باندھے نو اور آگا پہنچا باندھے منگ تا کم دمرم سمرم دم مری شوی دی موږ علاقہ مارکیٹ کې مری شوی دی موږ مکه دکاندار دی اجازه دوم دی هغه دې کې زخمی شوی یو داسې مې کړ زه غشه دی کې یو نه مې کړ زه واخ بل نه مې کړ زه واخ یو نه یو لاکھ مې واخ ته بل نه بل لاکھ مې دو لاکھ مې واخ ته کم جانا پچاس ہزار واخ ته تیس ہزار واخ ته داسې مې خپل علاج مې کړی دی داسې نه کې ما سه موجود نه ما ځان باندې پیسې لګول نه نه خلکو نه مې کړ زه غشه دی علاج مې کړی دی اوس هم دا مکروز مې خلکو اس میں خلق مات راضی شاہ ہوں تو اکبر پیسے رہا کا نو کو غریب سڑے میں دلتا تم اگر دکان میں نہیں تھا اور کوٹے کونے میں دکان دے کا میں ذریعہ تھا
کلا دھماکہ اور سنو بس ایک دم چکم دے ارو نہ بل شو اور زما مختہ موٹر سائیکل والا اور زما موٹر سائیکل آغم چکم دے پک وہ سے انور لگے دکان والے مور لگے دے لو اور زخم لم پکے لگے دے لو میں چلے زما وسم چکم گشت ہے زمین میں لگے دے لو او نو بار حالات میں چوکل بس دامڑی پراتو
او زما ضرور سی کم دیا گھٹے ممبر تقریبا 12 کال اور اسی تقریبا نہ ہر کال تھی اسی داگی او سی بدل ترا غم نو پلار باندے بد حال پلار سی کم دے سپلے نی ولے وا لاس کے او پجڑاو وجہ سے جیسے قیامت اور تو دلتا او مور میرا واس سے مور بار تا گیٹ سرا کھوا کے پریوتے وا دکان کے میں کینو لگا سے دل ترا غما او پلار میں نیو پلار میں اسپتال تا بوت لو او بس تے کسوے جی روڈ سی کم دے اگ اسپتال کے دے بس اسپتال تو لاڑوں آگا منگ تو خودے پاک جو اندھیر آ گو دو گھنٹے خبر ہو کے آگے نہ پاس آ گئے ڈیٹ شو بس باغ کش رور میں ہو اجڑا اسم کھوگی مور باندھے خدا سے تیری گی مور کے دا سے آلہ جی کل نہ سو تقریباً افتوش ہوا کہ ختم تیر شو مور باندھا سے آلہ جی بس آگا اسم یاد جی کی جاگا تھا
دا وایس اف امریکا ڈیو دا بلخوا د بلوچستان حکومت د سرکاری افسرانو پر موبایلو د پاکستان زندہ باد گھنٹی یا رنگ ٹون لگولو حکم جاری کړی دی. په دغه حکم نامه کې د ټولو سرکاری محکمو مشرانو او افسرانو ته د بیک رنگ یا د پاکستان زندہ باد گھنٹی لگولو یا ټون د زنګ پر وخت د موبایل گھنٹی ضروری ګرځولي په دې کې نور څه تفصیل دی او د ویلي ضروری ګرځولي دي د حفیظ الله استوره شیرانی په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د بلوچستان حکومت د ایس این ڈی جی یا د خدماتو عمومی ادارې څنګ لوري د ستمبر د میاشتې پر اتوستمه یو حکمنامه خبره سوي. په حکمنامه کې د ټولو سرکاري محکمو و مشرانو او افسرانو ته د بیک رنگ ټون یا د زنګ پر وخت د موبایل غنټي د پاکستان زنده‌باد غنټي لګول ضروری ګرځولي. په حکمنامه کې د ټولو محکمو مشرانو مرستيال مشرانو او د هغوی و ماتاتو ادارو او مشرانو ته امر سوی چې د خپل موبایلونو پر رنګ یا ګنټي دی پاکستان زنده‌باد ودروي. په حکمنامه کې لیکل سوی چې دا فیصله د بلوچستان د چیف سیکرټری په مشرۍ کې سوی یو اجلاس یا غونډه کې ترسره سوی ده. په حکمنامه کې لیکل سوی چې د ټولو اړوند ادارو لخوا دی پر دا پریکړه ضرور عمل وسی. په دا حکمنامه کې د موبایل د څلور شخصي کمپنیو نمونه او د هغوی لوري پر خپل موبایلونو د پاکستان زنده‌باد ګنټې د لګولو لار هم شول سوی. ایالتي حکومت د آی ټی ساينس او انفارمیشن ټیکنالوژي و څنګه ته د دې پریکړې د عملي کولو امر کړی. د حکومت پر دې پریکړه پر ټولنیزو رسنیو سخت نیوکې سوي دي. د مختار اڅکزي په نامه تن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، موږ به د پاکستان زنده‌باد ګڼټې هم ولګو، موږ به په هر موټر کې د پاکستان بیرغ هم جوړن کړو، موږ به د موټرو شاته د مارخور عکس هم ولګو، مګر د دې ضمانت به څوک راکوي چې له دې پس به د اف سي ځواک پر څوکیو زموږ سپکاوی نه کېږي او زموږ له وطن سره پر مینه محبت به شک نه کیږي. د بلوچستان د تعلیم د محکمې یو ځایي افیسر د نوم نه شولو په شرط و وی وی دیوته په خفګان سره وویل چې د حکومت له لوري دغه ځانګړی امر دوی په زړه خپه کړي او وایي چې د یو چا له ملک سره د محبت د شولو لپاره کوم حکومتي پریکړه یا امر ته ضرورت نه وي.
د دې مطلب دا دی چې یا خو حکومت موږ د دې مطلب د دې خاورې وفادار نه بولي او لیا مطلب زموږ پر نیتو باندې شک دی، مطلب دغه له دې حکومت سره مطلب له دې ملک سره وفادار نه دي. موږ مطلب د دې کار په سختو الفاظو کې غندنه هم کوو چې مطلب او موږ په زړه باندې مطلب په زړه باندې خپه کړی د حکومت دې کوم اقدام سي دی.
یاد دی وی چې تر دې وړاندې حکومتونو هم د بلوچستان ایالت په بیلابیلو شهرونو کې د دکانونو پر دروازو یا شټر باندې په زرغونه او سپین رنگ د پاکستان بیرغونه جوړ کړي. پر دکانونو د بیرغونو دغه کارت د پوځي امیر جنرال پرویز مشرف په حکومت کې زیات زور کول سوی وو. د انجمن تاجران بلوچستان جنرال سیکرټری محمد عمران ترین و وی وی دی وته وویل
کال 2000 بعد سواره سي دي خاص کر په منځني پښتونخوا کې او په جنوبي پښتونخوا او په پروسیسیمو کې په ځینې ایالتونو کې د زلین تظامیر جانب سه چې دکانداران ته دا امر ورکول سوی چې تاسو په خپل شټران زرغون سپین رنګ کوم چې زموږ قومي بیرغ دی په هغه رنګ باندې رنګوي. نو د دې څخه اوس نه څوک د بیرغ انکاریان دي، نه څوک د دې ملک انکاریان دي، خدای نه کوي. دا زه وایم چې دنیا ته موږ یو غلط رنګ ورښکاره کوو. دنیا د دې سره داسې مقصد داسې لکه دلته چې دا خلک د ریاست په زور سره راګرځولي یو داسې نه ده.
دا حکومتي پریکړه په داسې وخت کې ومخې ته راغلي چې تر دې څو ورځې وړاندې د پاکستان د جوړونکي محمد علي جنا په ګوادر کې لګول سوي مجسمه په بم الوزول سوي وه. و دې حکومتي پریکړه ته په کوم نظر ګوري؟ دوو بلوڅ خبريالانو د دې سوال ځواب راکولو پر ځای بخښنه وغوښته او له څه ویلو یې ډډه وکړه. د پاکستان د اردو ژبې د ډان ټي وي وتلی خبريال مبشر علي زيدي پر خپل ټوئیټر لیکي ولی مو یقین ناراضي چې دوی هم زموږ غوندې بلکې تر موږ هم زیات وطن پال دي. موږ د حکومت پوره دریز او د دې امر مقصد د معلومولو په موخه د اس ام ډي جي د محکمې له سیکرټري هاشم خان غلزي سره د ټلیفون له لارې تماس ونیو خو بریالي نسبو. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای دیوا کوټه.
چې په ازادۍ او مرکبا ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ. VOA دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلې او اوریدلې شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیر ساته.
دا د وایس اف امریکا ډیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. پری خبری خبرونه کې تاسو د بی آر آی چې کوم پروجیکټ په هغه اړه باندې تاسو ته رپورټ وړاندې شو. په تاسو ته د افغان کډوالو په اړه باندې د افغانستان د ننی معلومات هم تاسو ته درکړی شو. د پاکستان کې چې کوم موضوعګانې روان وي مهمې په هغه باندې هم رپورټ درکړی شو. تاسو لپاره ډیوا کوشش کوي چې نوي موضوعات چې کوم مهم وي هغه تاسو تراوړي, تاسو ته خبر کی, تاسو ته دواړه رخونه وړاندې کی. د ډیوا د کتلو لپاره تاسو سیټلایټ ټی وی باندې هم کتلی شئ, پر ریډیو باندې اوریدلی شئ, په فیسبوک, ټویټر, انسټاګرام او یوټیوب باندې فالو کولی شئ, د خپل ملګرو سره شریکولی شئ. کوم پښتنې لري یا تاسو وایي چې هغه وړاندې کړی شي نو تاسو هغه په فیسبوک باندې خپل پیغامونه پرې خودلی شئ. نو وځو د بل رپورت طرف ته. د افغانستان قسم د طالبان د واک راتلون وروسته را په مشکلاتو سره مخ شوه دي. نړیوالې چې کوم ادارې دي هغه چې الته د صحت کپیسې ورته ملاونه شو, نه صحت چې کوم سیستم دی هغه راپځي او درېدل شي. بل خو د اقتصاد چې کوم دی نو هغه په نړۍ کې چې کوم پیسې بند دي نو هغه هم لوسه پوری د طالبان حکومت چانه دې منلې, او دغه چې کوم شرطونه دي هغه طالبان حکومت نه منلي نو هغه پیسې لوسه پوری ورته نه دی جاری شوی. د طالبانو اقتصاد د افغانستان اقتصاد چې کوم دی هغه د مشکلاتو سره مخ دی. طالبان خپل پیسې د طالبانو اوس سرچینې سړي. په دې اړه باندې د وایس اف امریکا یا د امریکا غږ آشنا ریډیو د آشنا چې څنګه یو رپورت دی تاسو ته وړاندې کوو.
مخکې له دې چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسیږي, د ډلې د مالی عاید مهمې سرچینې درلودي. که څه هم دا ممکنه نه ده چې په دقیق ډول وایو چې طالبانو څومره پیسې راټولې کړي, دا روښانه چې دا ډله مالی خپلواکي غواړي. ملګرو ملتونو د جون په میاشت کې یو راپور خپور کړ چې اټکل کوي چې دغه یاغي ډله چې اوس وخت رسیدل ده په کال کې د 300 میلیون ډالر څخه تر 1.8 میلیارډ ډالر پورې راټولولې. د ډیره برخه د تریاکو او مخدره توکو د قاچاق په زور اخیستلو او د باج اخیستلو لپاره د یرغمل کولو په ګډون د جرمی فعالیتونو څخه ترلاسه کیدی. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس طالبان خی یوازې د مخدره توکو له قاچاق څخه 360 میلیون ډالر ترلاسه کوي. د عاید نورو سرچینو کې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې مالیه وضع کول شامل دي. یوازې د پلو خمری او مزار شریف ترمن د طالبان د یوې پوستې ورځنۍ مالیه د پام وړ اټکل شوې ده. طالبان د دې تر کنټرول لاندې سیمو کې د کان کیندلو بهیر ګړندې کړي او تیر کال د دې لارې 340 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړی دی. سربېره پر دې طالبان ډېرې پیسې د بډای ملاتړ کوونکو او د غیر دولتي خیریه بنسټونو له شبکې ترلاسه کوي. د طالبانو نورې مالی منابع بهرني هیوادونه دي. امریکایي چارواکو له کلونو راهیسې ویلي چې طالبان له روسیې څخه پیسې, وسلې او روزنه ترلاسه کړي. شنون کې وای چې د غیاغي ډله چې اوس وخت رسیدل د همداشان له پاکستان څخه او په لګه کچل له ایران څخه پیسې ترلاسه کوي. اوس چې طالبان د افغانستان ډېره برخه کنټرولوي, دوی فرصت لري چې حتی ډېر پیسې راټولې کړي چې حکومتي حسابونو او مالیات ته لاسرسی پکې شامل دي. په هر صورت دوی د حکومت چلولو لګښت هم په غاړه لري. د افغانستان حکومت په 2013 کال کې شاوخوا 1 میلیارد ډالر مصرف کړی چې 80% له بهرنیو مرستو څخه ترلاسه شوی وو. د افغانستان یو شمېر مرستندویانو اعلان کړی چې دوی به لږ تر لږه اوس دغه هیواد ته د مرستو برابرول ودروي. اقتصاد پوهان خبرداری ورکوي چې د افغانستان د بهرنیو اسعارو په بازار کې د امریکایي ډالر کمه کولای شي د افغانیو ارزښت راکم کړي او د انفلاسیون کچه لوړه کړي. همداشان طالبان اوس د 1999 تر 2001 پورې د خپل رژیم په پرتله د یو بل ډول اقتصاد سره مخامخ دي. د هیواد کورنۍ ناخالص تولید نږدې 15 چنده شوی او اقتصاد تر ډیره خاري شوی دی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده د کره معلوماتو د پاره او د بې پلو خبرونو او د سیړنو د پاره تاسو همیشه د ډیو سره اوسئ. ډیو به کوشش وکړي چې تاسو په هر ټایم چې کوم تازه خبرونه دي، تازه معلومات دي، مهمه موضوعګان دي، تاسو درورسوي. فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب باندې فالو کولای شئ، د خپل ملګرو سره شریکولای شئ. د پروګرام کتلو ډیره زیاته مننه. تلوي خبر پښتونخوا خبرونه وخت پای ته رسیدلې ده. زه نصر الله خان، د دې خبرونه پروډوسر عدنان رشید او انجینران تاسو ته اجازه غواړم. خدای پامان.